د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مسي وایس اف امریکا جو ودا د شنبه خالي ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې وړومبې نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې سوې دي. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قرباني یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو ته خبرونه کې شراغلاست وی او سره ملګری اوسئ. یو ساته خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیلی راپورونه او د خبرونو تفصیلات لرو، خو اول درته وړاندې کوو سرټکی.
پاکستان وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د والی د لاسوهنې له امله خپل قونسلګری تړلې او دای په سفارتي چارو کې لاسوهنه بللې ده. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات تور لګولې چې د قونسلګری مخې ته به د خلکو نه پیسې اخیستل کېدې.
روزانہ پدی کے لکھاؤ روپئے کا تپور تک کی وزیر تو فروسا کے افغانان اور دمنگ دفائن دو ورون عزت اصلاً صدابہ اور ترسی اگو وہ ہلکی گی اگو ٹکول کی گیا غلط کو لاندی کی گی منگ بحث کلا دے کونسل گرئی پداخلی امور کے مداخلہ ان کو
دو حیات الله حیات خود پاکستان لخوا تر اوسه پورې کوم رد عمل مخې ته نه درغلی. دا به هم تاسو وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان کې یو بل تن په هدفي وژنو کې وژل شوی دی. په څلور میاشتو کې د هدفي وژنو کې دا درويستمه پیښه ده.
جنرال باجوا صاحب او عمران خان وزیر اعظم د نن سبا او عوام د مطمئن کو 23 تقریبا پلس ټارګټ کیلینګ شوی دی.
او پاکستان وای په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به د ملک نه بهر پاکستانیان هم برخه اخلي او د دې لپاره به د ووٹنگ عمل آن لائن کی گی چې د اگست یو دیشت میں نیٹے نبا تر 15 د ستمبر پورې روان.
اور اس سے کمر بندا الیکشن دے مطلب 14 اکتوبر پتی باندې د سحر 8 بجے نواغ میں تر مخا 5 بجے پورې بدی پتی دوران کی پدې من سره د آن لائن سسٹم باندې استعمال کی د خپل ووٹ.
اول ز خبرونو تفصیلات.
پاکستان وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د والی د لاسوهنې له امله دغلته خپل قونسلګری تړلې ده. کابل کې د پاکستان سفارتخانه پرون په یو بیان کې تور لګولې چې د ننګرهار والی د قونسلګری په چارو کې لاسوهنې کوي، ځکه یې د جلال آباد قونسلګری تړلو فیصله کړې ده. پاکستان ویلی د ننګرهار والی د پاکستان په سفارتي چارو کې لاسوهنه کوي. اخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات تور لګولې چې د قونسلګری مخې ته به د خلکو نه د پاکستان ویزې لګولو په سر به ډېر رشوتونه اخیستل کېدل. سلونکي او افغان کډوال وایي په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د تړلو نه زیاتې اغیزې به په عامو افغانانو او سوداګرو وي، ځکه چې د دې په وینا د پاکستان سره د افغانستان د خلکو زیات تګ راتک د تورخم د لارې کېږي او دا خلک په بیزو پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د افغانستان نه د تورخم د لارې په یوه ورځ کې په زرګونو خلک سفر کوي. دغه شمېره د کال 2014 نه وړاندې چې ویزې نه وي پوله آزاده وه ډېره زیاته وه. که څه هم اوس کمه شوې ده، خو بیا هم ډېر خلک پاکستان ته سفر کوي.
په شمالي وزیرستان انتظامیه په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو بل تن د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. په څلورو میاشتو کې د هدفي وژنو دا دروستمه پیښه ده چې رامخته کېږي. د شمالي وزیرستان انتظامیه مني چې تیر شپه د میرعلي تحصیل په موسکۍ علاقه کې نامعلومه کسانو عتیقو رحمان نومي تن په ډزو وژلی دی. د چارواکو په وینا د پیښو مقدمه درج کړل شوې ده، خو د وژل شوي تن کورنۍ په پیښه کې څوک تورن کړی نه دی او وایي چې د چا سره کومه شخصي دښمني هم نه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په وزیرستان کې د نورو غوښتنو ترڅنګ یو غوښتنه دا هم کوي چې په علاقه کې د هدفي وژنې روانه لړۍ ختم کړي سي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره به په بهر ملکونو کې پاکستانیان د اگست 11 نیټې نه تر د ستمبر 15 نیټې پورې ځان رجسټر کولی شي. په پاکستان کې به ضمنی انتخابات د قومي اسمبلۍ په 11 څوکو او د صوبایي اسمبلو په شپږشتو څوکو باندې کیږي، کوم چې به د اکتوبر په 14 نیټه باندې وي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریبرډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په بهرني هوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو د رجستریشن عمل د نن څخه شروع کړی سوی دی. د دغه رجستریشن عمل به د رواني میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام لري. د الیکشن کمیشن د جاري سوي بیان تر مخه د ووټ استعمالولو دپاره به په بهرني هیوادونو کې اوسیدونکو هغه ووټرز چې نومونه یې د وړاندې څخه انتخابي فهرستونو کې موجود وي خپل ووټونه درج کولی سي. بهرني اوسیدونکو پاکستانیان به خپل نوم د الیکشن کمیشن لاړخه جوړ کړی سوي ویبسایټ www.overseaswoting.gov.pk باندې رجسٹر کولای سي. د ځان رجسٹر کولو دپاره به شناختی کارت یا نایکوب کارت، ریډیبل پاسپورټ او ایمیل پته ضروري وي. اوورسیز پاکستانیانو ته ځان رجسٹر کولو وروسته به الیکشن کمیشن لاړخه پر ایمیل یو کوپن کوډ لیږل کیږي چې په ذریعه به د اکتوبر په 14 نیټه دوی دغه نظام ته ننوتلی سي. او هم په دغه ورځ به د پاکستانی وخت تر مخه سهار د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې آنلاین خپل ووټ اچولی سي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړی ځل شزینه قاضي جسټس سیده طایره صفدر د بلوچستان ستري محکمې یا کورټ مشر قاضي جوړه شوې ده. د جسټس طایره صفدر نن د خالیه شنبه په ورځ د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزی د گورنر په ماڼۍ کې په یو دستور کې سوګن واخیستو. هغه لومړی شزینه قاضي ده چې په بلوچستان صوبه کې د سیول جج په څوکۍ ناسته وه او نن د ستري محکمې مشر قاضي شوه. سید طایره صفدر د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف په ضد د غداری د قضیې پاوردنه کې د درې کسيزه قاضيانو د ډلې غړې هم و. نور تفصيلات په یو راپور کې.
د پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د لومړی شزینه قاضي ده چې ټاکل کېږي. د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزی په کوټه کې د گورنر په کور کې له قاضي طایره صفدر څخه لوړ واخسته. طایره صفدر د بلوچستان د عالی محکمې 9 قاضي کوزات چې په 1955 کې د اکتوبر پر 15 باندې په کوټه ښار کې د بشري حقوقو فعال غړي د وکیلانو د اتحادیې مهم مشر د امتیاز حسین باکری په کور کې زیږیدل ده. د لومړي زده کړې د کوټې د کنټرمنټ بورډ پبلک سکول او بیا د ګورمنټ ګرز ډیګری کالج څخه د بی ای امتحان پاس کړی. له دې وروسته بیا د بلوچستان پوهنتون څخه د اردو ادبیاتو په درجه کې د ماستر ډیګری څخه فارغ شوه. په 1980 میلادي کال کې هغه د قانون سند هم ترلاسه کړی. په 1982 کې د اپریل پر 28 نیټه باندې په لومړي ځل باندې د سیول عدالت قاضي وګمارل شوله. او بیا په 1988 کې د جون پر 19 باندې د سیول عدالت مشر قاضي وټاکل شوه.
دا واشنگتن ڈی سی دے تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د امریکای مرسیال صدر مایک پینس ته جمعې پورس په حق رسیدلی امریکایي سینیټر جان مکین ته د عقیدت پیرزبونې وړاندې کړې. ویلي د اوږدې مودې پورې د کانګرس غړي او د ویتنام جنگ هیرو یا اتل د خپل ځان نه زیات غټ مقصد لپاره خدمات ترسره کړي دي. د کانګرس په سلګونو غړو د کانګرس ودانۍ په روټنډا کې د جان مکین په یاد کې د جمعې پورس شپې د سوره کې برخه اخیستې. د امریکې په تاریخ کې دا اعزاز صرف تیرش امریکایانو مشرانو ته ورکړل شوی دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ته د جمعې او خالی پورز د جان مکین د جنازې پر رسوماتو کې بلنه نه ده ورکړل شوې. د ډانلډ ټرمپ او جان مکین ترمنځ د کال 2014 صدارتي انتخاباتو په وخت هغه وخت سخت اختلافونه رامنځته شوي وو کله چې ډانلډ ټرمپ د یو انتخابي کمپاین په وخت د ویتنام په جنگ کې د نیولو په سر مکین پسې خندا کړې وه. ویلو مکین جنگي هیرو نه دی.
د امریکا د فلسطین د کاروالو لپاره ادارې یو ان آر ډبلیو ای ته د مالی مرستې ځنډولې دي. امریکا خارجه وزارت د جمعې پر ورځ په فلسطین کې د کاروالو د فلاح او بهبود لپاره کار کوونکي ادارې یو ان آر ډبلیو ای د لسیزو راهیسې مرستې وځنډوي چې وایي د اداره د اعتبار وړ نه ده. د ادارې ویاند وایي چې د ادارې د نیوکې ردوي چې د دوی اداره د سکولونو، سیاحت سنټرې او د بیړنۍ حالت لپاره پروګرامونه د اعتماد وړ نه دي او زیاته کړه چې نړۍ وال بینک د یادې ادارې تر تنظیم لاندې سکولونه سیستم ش ګرځولې. ملګرو ملتونو د غزا په پټۍ، اردن، شام، لیبیا کې میرشت فلسطینانو ته د سیاحت، تعلیم او د ژوند اسانتیاوي ورسولې. اداره وایي 50 لک فلسطینی کډوالو ته مرستې ورکولې.
امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي هغه د گاونډي هیواد مکسیکو سره په درې میاشتو کې دننه د تجارتي تړون لاسلیک کولو پلان لري. نوموړي دا خبرې د جمعې پر ورځ په داسې حال کړي چې د بل گاونډي ملک کینیډا سره د شمالي امریکای آزاد تجارت تړون بیا تازه کول په سر خبرو اترو کې په فوري توګه کوم تړون نه دی شوی. امریکا، کینیډا او مکسیکو د یو بل سره د کال په سر د یو کرب ډالرو تجارت کوي. او د یوکرين نه جدا کړی شوی خپل سره دونیسک جمهوریت روس پله وجودی غوښتونکو مشر الکساندر زخارچینکو د جمعې پر د دونیسک مرکزی بازار په یو چایخانه کې شبی بمی چاودنه کې وجل شوی دی. د دونیسک سرکاري میډیا څنګه د زخارچینکو د وژنې پخلی کړی دی او دا یو ترهګر حمله بللی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان وای د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د لاسوهنې له امله په دغه ولایت کې خپل قونسلګری تړلې ده. پاکستان ویلی دی د ننګرهار والی د پاکستان په سفارتي چارو کې لاسوهنه کوله، خو د ننګرهار والی حیات الله حیات دغه تورونه رد کړی دي. نور حال پې د افغانستان نه د ریډیو خبریال حق ملوان په دې رپورټ کې راکوي.
د هیواد ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان حکومت له دې عمل خپله کنسلګری وتړله چې ګواکې د ننګرهار ګورنر د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ پر شو ویلي تر هغه چې کنسلګری د امنیت د ټینګښت په تړاو د پاکستان سفارت ډاډ نوي ترلاسه کړی، کنسلګری به یې په ننګرهار کې تړلې وي. په بیان کې ویل شوی د ننګرهار ګورنر حیات الله حیات د پاکستان د کنسلګری په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او د نوموړي دا اقدام د 1903 میلادي کال د سفارتي اړیکو په تړاو د هیوادونو ترمن د شوي هوکړې څخه سرغړونه ده. په بیان کې د پاکستان سفارت افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه شوې چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری د ژغورلو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه د پاکستان د سفارت د دې غوښتنو په تړاو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار ولی پر وړاندې خبرګون څرګند کړ. د ننګرهار ولی حیات الله حیات ویلی په ننګرهار کې د پاکستان د کنسلګری له چارو خوښ نه دی او د ملي او نړیوالو ډیپلوماتیکو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره افغان حکومت د دې حق لري چې له کنسلګری د باندې د ویزو د ترلاسه کېدو پر مهال د فساد مخه ونیسي، د مراجعینو بې نظمي د سهولتونو په رامنځته کولو سره ختمه کړي. حیات د پاکستان سفارت لخوا لګیدلې تورونه رد کړل او ویل د کنسلګری په چارو کې لاس وهنه یې نه ده کړې او نه هم به چاته د دې اجازه ورکړي چې په وینا یې د کنسلګرۍ مخې ته د فساد او رشوت اخیستو لپاره زمینه برابره کړي.
پاکستان د کنسلګرۍ دلته په جلال آباد کې د کارونو نه خوښ نه یو. روزانه په دې کې په لکاو روپۍ ښکته پورته کېږي د ویزې په پروسه کې. متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسي، هغو وهل کېږي، هغو ټکول کېږي، هغه له پښو لاندې کېږي. موږ به هېڅکله د کنسلګرۍ په داخلي امورو کې مداخله ونه کړو، ولې هېچا ته به د دې اجازه هم ور نه کړو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د افغانانو په عزت باندې لوبې وکړي او یا هلته د رشوت دپاره زمینه مساعده.
د ننګرهار ولی زیاته کړه د ویزو په ترلاسه کېدو کې د فساد او همداراز د کنسلګرۍ مخې ته د خلکو د بې نظمیو مخنیوي لپاره هڅې پیل شوې او د پاکستان سفارت هم د همدې پیل شوو هڅو په غبرګون کې خپله کنسلګرۍ وتړله.
دا خو واضح ده، کله چې موږ اقدام کوو او غواړو د کنسلګرۍ د باندې د فساد مخه ونیسو، بیا ولې دو په مقابل کې غبرګون ښیي؟ خو د دې نه معلومیږي چې یو نوی نه یو نوا د باندې فساد د ننه سره تړلی ده. که دو په دې باندې کنسلګرۍ تړي چې مثلا د فساد مخه نیول کېږي، او یا موږ خپله حقه حقوقونه دفاع کوو د باندې چې د دو مسؤلیت هلته نه ده، نو موږ هم زه فکر کوم دې ته ډېر لیواله نه یو چې د دو کنسلګرۍ دې خلاصه شي، ځکه موږ ته د افغانانو ابرو عزت ډېر څه نه لوړ ده.
په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری وروسته له هغې وتړل شوه چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار ولی د کنسلګری مخې ته ورغلی و او له خبریالانو سره یې په خبرو کې ژمنه وکړه چې د دې ادارې مخې ته روانې بې نظمۍ او فساد ورته د زغملو وړ نه دی، پر ضد به یې جدي مبارزه کوي. وروسته د ننګرهار ولی له ژمنې سره سم د ولایت میلمستون یوه ودنۍ هم کنسلګری ته د ویزې د ترلاسه کوونکو مراجعینو په واک کې ورکړل شوه، تر څو د خلکو د زیات رش او ګډوډیو مخه ونیول شي. یاد دی وی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د پاکستان کلدارو د چلن پر ځای د افغانیو د کارولو مبارزه هم پیل شوې او سیمه ییزو چارواکو او مدني ټولنو لخوا د ننګرهار میشتو ولسونو او د سوداګرو څخه غوښتنه وشوه چې په خپله راکړه ورکړه کې افغان پیسې وکاروي او د پاکستانیو پر سوله کارولو ډډه وکړي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
Voice of America دی ودای وساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. تاسو د افغانستان څخه راپور ورته چې په جلال آباد کې د پاکستان کونسل ګری تړلې شوې ده او هم سړونکو وایي چې د افغان کډوالو په جلال آباد کې د پاکستان د کونسل ګری د تړلو څخه زیات اغیزې په عامو افغانانو او سوداګرو وي، ځکه چې د پاکستان سره د افغانستان د خلکو زیات تاګ راتګ د تورخم د لارې کیږي او دا خلک په ویزا پاکستان ته راځي. په دې اړه نور تفصیلات د سیمې څخه د ډیوه خبریال ارشد مومن په یو راپور کې لري.
سیړونکي او افغان کډوال وای په جلال آباد کې د پاکستان د کونسلګری د تړلو څخه زیات اغیزې به په عامو افغانانو او سوداګرو وي، ځکه چې د پاکستان سره د افغانستان د خلکو زیات تګ راتګ د تورخم د لارې کیږي او دا خلک په ویزو پاکستان ته راځي. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه پرون د جمعې په ورځ یو بیان کې تور لګولې چې د ننګرهار والی د کونسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي، ځکه د جلال آباد کونسلګری تړي. سیړونکو خبريال تایر خان وای د کونسلګری د تړلو تر ټولو زیات اغیزې به په عامو افغانانو وي، ځکه چې د جلال آباد په کونسلګری کې په یو ورځ په زرګونو ویزي افغانانو ته ورکول کیږي، چې پکې عام خلک، ناروغان، زده کوونکي او کاروباري خلک پاکستان ته راځي.
د یو تن په زرګونو خلک هر ورځ لکه دواړو غاړو راځي افغانستان ته زیات راځي، نو چې هغه یو ورځ هم کونسلګری بند شي او دا ورځ لکه نن د خالی نه مدته کارم شروع شي، هغه رسمي د حکومتي کارم شروع شي، نو ضرور په زرګونو خلک په یو ورځ باندې تمه نه کوي چې هغه د پاکستان ته نزي، نو یو مشکل ضرور پیدا کی. ډیر داسې خلک بوجي داغي بنټروګان وي پاکستان کې، ډاکټر نه به وخت راستي وي، دته پاکستان کې اوس داخله شروع دي، ډیر ګرش مېر افغانان داخلو لپاره هم راځي، بیا خپل خپلوان، نو اثر خو خامخا کیږي.
نو مولي زیاته کړه د هغه په نظر داسې نخ کاری چې دا به د دوه هیوادونو په سفارتي چارو ډیر اغیزي ولري،
لکه او به خود افغانستان د حکومت ته بواري جوړي چې پاکستان دا کار نن کړی دی، پرونی کړی دی او هغه سره خپل اسباب دي، وجوهات دي، نو باید چې هغه ته پام ګرځول، هغه ته اهمیت ورکول. او بیا پاکستان په بیانیه کې دا ویلي دي چې دوی د ګامونه واخلي امنیتي، او بیا دغه مداخله چې پاکستان دا وکړي شوې ده، دا هغه برخه خو به ګامونه خسته پکاره چې پاکستان مطمئن شي سفارت د کونسلګری بیا پرانیزي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د کمیټې یو غړی شیرزاد وای د کونسلګری د تړلو نه به عام خلک ډیر اغیزمن کیږي،
ځکه افغانان مریضان لري، افغانان مړي ژوندۍ لري، مخکې خو تقریبا بارډر کلاو خلک آزادانه تر مړي ژوندۍ لپاره، اوس خو د زمونږ د مړي ژوندۍ نه لابودی ده، خامخا یو ځای کې خادي وي، بل ځای کې بل مشکل وي، نو دې لپاره تګ راتګ دا ټول ورڅ په ویزو باندې دي، نو دا باندې ویزو زیات اثرات چي دي دا په افغانانو باندې وي، خاص کر باغ افغانانو باندې وي چې کوم دلته په پاکستان کې مهاجر دي.
د افغان دولت او پاکستان لخوا د دې خبر تیارېدو پورې په دغه اړوند کوم رسمي خبرګون مخې ته نه دی راغلی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
سوف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه لیدا واملری. تاسو ته د سیمې زخه یو بل راپور وړاندې کوم چې شمالي وزیرستان کې یو بل تن په دفي وژنو کې وژل شوی دی او په سلور میاشتو کې د دفي وژنو کې د دروستم پیژدا سرا پیژږي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته د دیوا خبريال عدنان بیچنی په یو راپور کې وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو ځل بیا یو تن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. په تیر شوي څلورو میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه درویشتمه پیشه ده چې رامینځته کیږي. شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا هغه قبایلي ضلعه ده چې چیرمې د افغان پولې سره لګېدلې دي او په کال 2014 کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات هم ترسره شوي. شمالي وزیرستان په تیر شوي وختونو کې د پاکستاني طالبانو ترڅنګ د افغان طالبانو حقاني شبکې او د القاعده فوجي جنگيالي خوندي مرکز شمارلي کي دي د شمالي وزيرستان انتظاميه مني چې تیر شپه د ميرالي تحصيل په مسكي علاقه کې نامعلومه کسانو اتي کورمان نميتن پر ډز سره وژلې دي د چرواکو په خبره دي پيشي مقدمه درج کړي شوې ده خو د وژل سوي تن کورنۍ په پيشه څوک تورن کړي نه دي او ویلي نه د چا سره کوم شخصي دښمني لرله د دې پيشي ذمہاري تر دې مهاله کومي وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخستې خو په تیر شوي ځتره هدفي وژنو ذمہاري د وسلوالو اتحاد المجاهدين وسلوالو ډلې پر خپل غاړه اخستې ده د یوتا وزیرستان په نوم د شمالي وزیرستان ځوانانو سازمان مشر نور اسلام داوړ وای په سیمه کې هدفي وژنې رامنځته کیږي او د دوی سره د احتجاج نه پرته بل لار نشته چې تپوسی وکړي او دغه پیښو مخه ونیول شي دی وسره په خبرو کې نوموړي وویل په سیمه کې په څلور میاشتو موده کې د هدفي وژنو درويشتمه پیښه ده چې رامنځته کیږي هغه وویل اول به په سیمه کې د شپې هدفي وژنې ترسره کړي او اوس پر نا ورځ خلک وژل کیږي نور اسلام داوړ زیاته کړه دوی په تیر شوي روزه کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناشته کړي او انتظامیه ورته بیا په لیکلي بڼه باور ورکړی وو چې دغه ډول پیښو د مخنیوي دپاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي خو زیاتوي بیا هم دغه پیښې په شمالي وزیرستان کې دوام لري
عوام د ټارګټ کلینګ نه ډېر سخت په تکلیف دي او د عوام ژوند بالکل غضب نه جوړ شوی ده ځکه چې مور په بچی پورې ډارېږي او خور په ورور پورې ډارېږي کنه او پلار په زوی پورې ډارېږي دلته کې په وزیرستان کې بالکل خلک دماغی اپسیټ شولې دي خبرې نه کنه سعودي شوی دي خلک خاص کر جنرال باجوا صاحب او عمران خان وزیر اعظم د نن سبا او عوام د مطمئن کو 23 تقریبا پلس ټارګټ کیلینګ شوی دي په اول سار شه خدا خبره وا چې لکه دی په پټو مخورت لل اسپیور اتل پکور کې به وستل اوس خو زنه ټارګټ کیلینګ د ورځې په لږ بجې شوه دي په سالور بجې مزدیګر په درې بجې په دا باندې هم کړي
د سیمیوبل مخور مشر شه د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرۍ هم په غاړه ده ملک غلام وزیر وای حکومت ورسره په شمالي وزیرستان کې د امنیت ژمنه کړې خو امنیت نه دی پر ځای کړی شوی خلک په سیمه کې په خطرو کې ژوند تیروي
مختدی دا ویلې چې تاسو وزیرستان ټول وزیرستان کې دی ستاسو د امن ویلې په وزیرستان کې چې تاسو چې کلا وزیرستان د امن وي ته نن د وزیرستان حالات وګوره په وزیرستان کې ورزونه مړی کیږي می دا غوړي چې می دا تور واسلې می خو نه را تکات ختم دی او ته می دا آی ڈی پیز غلي او د یمن د پورا د دښتګرۍ په بداله کا کې دښتګردون دي می دغه د پورا سلویر کول او ټول زمي د علاقه د خالي کړی دو اوس غند وزیرستان هغه امن هغه په حال حالات ته ټیک مت په نظر نه لګري می او پچار د زمي د ریاست د حکومت د پچار دو زمي سا امن رکو او د امن زمي وارم دی دی
د پښتنو ځوانانو راپورته شي په سن پښتون ژغورنې غورځنګ هم په وزیرستان کې د نور غوښتو ترڅنګ یو غوښته دا هم کوي چې په علاقې کې د هدفي وژنو روانه لړۍ دی ودرولې شي باید وویل شي چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو په ضد ضربې اعظم نوې پوځي عملیات ترسره شوي او حکومتي چرواکي د عملیاتو پر مهال شمالي وزیرستان د وسلوالو د قبضې څخه خلاصېدو دا ولري د چرواکو په خبره په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال امنیت پر ځای کول ورسته د عملیاتو له عمله به کور شوی نږدې تر 90% نه زیات سیمایز خلک بیرته په خپل علاقو کې په ځای کړی دي دا د هم یاد ویشته په سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا درې ورځې وړاندې په جنوبي وزیرستان مرکز وانه کې د وزیرستان مشرانو سره ایوی جرګې ته حال تیرولو پر مهال ویلي د شمالي وزیرستان ځتر سیمه کې امنیت ټینګ کړی شوی دی خو هغه ویلي غلیم حکومتونو خپل نظر سیمه کې ترلاسه شوی او بریالیتونو ته نیولې و خو باید د سیمه خلک وزیرستان کې رامنځته شوی امن او ثبات له غلیمانو خوندي وساتي عدنان بیٹنه دیوا شمالي وزیرستان
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک بی او ای ڈی وا ټوئیټر @ وی او ای ڈی وا انسټاګرام @ وی او ای ڈی وا او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د موسمی بدلون پوهان وای چې د موسمی بدلون د اثراتو له کبله نړۍ ته ډیر نقصان رسیدلې دی پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چې د موسمی بدلون له کبله ورته تر ټولو زیات نقصان رسیدلې دی یو رپورت پی د سیمینه د ډی ریډیو خبریال عرفان الله جان را کوي
د موسمی بدلون یا کلایمټ چینج اثرات په ګرد نړۍ پریوتی او پاکستان په ټاپ 10 یعنی پړومبی لس ملکونو کې په ووم نمبر دی او دغه موسمی بدلون نه د پاکستان قبایلی ضلع هم بشن دی پاتې شوی په وخت د بارانونو او واورې نه ورېدو لوجې په یاد شو ضلعو کې د اوبو سطح نور هم لاندې روانه ده په قبایلی ضلعو کې د اوبو د کمی لوجې پسلونه او باغونه په وچېدو دي او په دغه یاد شوو سیمو کې زراعت او ځنګلاتو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی د باجوړ ضلع یو ځای ذمېدار ګل سبحان ډیوه راډیو ته ویل دي په سیمه کې د اوبو کمی د دوی کر کروندې ته لوی زیان رسولی دی دی وایي
موسمی بدلون چې کوم دی موږ ته ډېر زیات نقصان راورسو بې وخته بارانونه زموږ فصلونه تباه کړل او دغسې د اوبو سطح لاندې روانه ده نو زموږ چې کومې ذمېداري دي یا کوم تاسو څنګه چې وکتل دا زموږ د شلتارانو باغ ډېر زیات خراب شو دې لپاره خو بجلی نشته دی نه او کومې سولر سیستم چې موږ لګو نو دا هغه کار دانه کې چې دا د اوبو سطح لاندې روانه یږي زه به دا ووایم چې د موسمی بدلون موږ ذمېدارو ته ډېرې ستونزې مخې ته راوستلې خراب شولی او د دې سره سره زمونږ پښتون به وخت بارانونه کې تاسو څنګه چوکدل دا باغ دی نو موږ ذمہ دار ډیر نقصان ورسو جی
د باجوړ د ځنګلاتو د محکمې مشر یا ډی اف او حیات علی خان ډی ورډیو ته ویل دي چې دوی تیر کال په ګردو قبایلی ضلعو کې څلوي خلکا ونی بوټي لګولی وو خو په هغه کې زیاتره بوټي د موسمی بدلون لوجې خراب شوې دي دی ویل
روز کال منګه ته پټول فاټا کې تقریبا 40 لاکھ بوټي نال کړو چې په هغه کې کم از کم من سره 10% نه والا 20% فیلور راغلی او دا یو وجوهات هم د کلایمیټ چینج دی چې ډیره زیاته خشکی راشي او دا ډیره زیات خشکی د وجینه بیا پلانټیشن کې موږ ته فیلور راشي دا غي سره سره چونکی اس هم هاټنس زیات شوې ده ګرمای زیات شوې ده واټر ټیبل خطر تللی ده د دغه وجینه هم زمونږ بوټي چونکی ډیر نازک بوټي موږ نال کړی هغه باندې اثر راشي او فیلور راشي
د ځنګلاتو محکمه کې یو خو د موسمی بدلون د خطراتونه پریشان ده نو بل خو د پشکال د بارانونه خوشبینه هم ده په دې اړه د باجوړ ضلع ډیپو حیات علی خان زیاته کړه
مونسون رین سی دی دا به د فاټا ته نه راتللو دا به د پېښور پورې مردان پورې راتلل او بیا به دې سټاپیج کېدلو د لاس 15 کال نه یو د لاسو کال نه د مونسون یعنی د پشکال کم بارانونه چې دی دا اوس باجوړ ممن او سهادا پوری خیبر ته پینیټریټ کیږي نه نوځي او دا غي زموږ په پلانټیشنز باندې ډیر خاص راتي نو د دغه وجه نه چې موږ نن سبا د سپرینګ پلانټیشن کوو دا غي په نسبت زموږ چې مونسون پلانټیشن وکړو نو د دې بارانونو د وجه نه دا غي پلانټیشن زموږ زیات کامیابی
په ګردو قبایلی ضلعو کې د قدرتي ګیس نشوالي لوجه ځای خلک د لرګو په استعمالولو مجبور دي او هم دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې د ځنګلاتو غیر قانوني کټای کیږي او د ځنګلاتو ماهرین وایي چې د پاکستان په قبایلی لوکې ډېر کم ځنګلونه دي چې دغه کټای ودرېدل لپاره د کوټولو ګامونو پورته کېدو ضرورت دی چې دغه سره د موسمی بدلون خطرات کمې دي شي عرفان الله جان وایس اپ امریکا ډیو رادیو او ټي وی باجول
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0 3 0 3
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر @voadiva
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو ساتا خبری خبرونه لیا دوام لري یو بار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم اول غوښ سي سرچکو ته
پاکستان وای د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار ولایت والی د لاسوهنې له امله په دغه ولایت کې خپل قونسلګری تړلې ده او د سفارتي چارو کې لاسوهنه بللې ده خو د ننګرهار والی حیات الله حیات دغه تورونه رد کړې دي
په شمالي وزیرستان کې یو بل تن په هدفي وژنو وژل شوی دی او په څلورو میاشتو کې د هدفي وژنو د دربستمه پیښو ده سیرا پیښیږي
جنرل باجوا صاحب و عمران خان وزیر اعظم دانن صاحب و عوام دا مطمئن کو 23 تقریبا پلس ٹارگیٹ کلنگ شوی دی
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په 14 اکتوبر کې دونکو د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو په خالی شوو څوکو بیا انتخاباتو کې به په بهر ملکونو کې ژوند کوونکي پاکستانیان هم رائے ورکولی شي د انتخاباتو کمیشن بیان ندیم قاسم ویلی دی د اگست یو دشتمې نیټې نه تر 15 ستمبر پورې به بهر ملکي پاکستانیان ځان رجسټر کولی شي
اور چې کوم ورځ باندې الیکشن دی مطلب 14 اکتوبر په دې باندې د سهار 8 بجې نواغلې تر ماښام 5 بجې پورې به په دې دوران کې په دې موږ سره د آنلاین سیستم باندې د استعمال کې د خپل ووټ
او زده خبرونو تفصیلات
پاکستان وای د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د لاسوهنې له عملی په دغه ولایت کې خپل قونسلګری تړلې ده په کابل کې د پاکستان سفارتخانه پرون د جمعې پرس په یو بیان کې تور لګولې چې د ننګرهار والی د قونسلګری په چارو کې لاسوهنې کوي ځکه یې د جلال آباد قونسلګری تړلو فیصله کړې ده اخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات تور لګولې چې د قونسلګری مخې ته به د خلکو نه د پاکستان ویزې لګولو په سر به ډېر رشوتونه اخیستل کېدل څلونکي او افغان کډوال وایي په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ تړلو نه زیاتې اغیزې به په عامو افغانانو او سوداګرو وي ځکه چې د پاکستان سره د افغانستان د خلکو زیات تګ راتګ د تورخم د لارې کېږي او دغه خلک په بیزو باندې پاکستان ته سفر کوي
په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو بل تن د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی په څلورو میاشتو کې د هدفي وژنو دا دروستمه پیښه ده د چارواکو په وینا د پیښې مقدمه درج کړل شوی ده او وژل شوی تن کورنۍ په پیښه کې څوک تورن نه ګڼي او ویلي چې د چا سره کوم شخصي دښمني نه درلوده او د پاکستان په تاریخ کې په لومړی ځل شزینه قاضي جسټس سید طایره سفتر د بلوچستان د ستري محکمې یا کورټ مشر قاضي جوړه شوی ده د جسټس طایره سفتر نن د خالی شنبه په ورځ د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزی د گورنر په ماړی کې په یو دستوره کې سوګند واخیستو هغه لومړنی قاضي و چې په بلوچستان صوبه کې د سیول جج په څوکۍ ناسته و او نن د ستري محکمې مشر قاضي سو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی په 14 اکتوبر باندې کېدونکو د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو په خالی شو سوکو بیا انتخاباتو کې به په بهر ملکونو کې ژوند کوونکي پاکستانیان هم رای ورکولی شي د انتخاباتو کمیشن بیان ندیم قاسم ویلی دی چې په بهر ملکونو کې ژوند کوونکي پاکستانیان د اگست 18 نیټې نه تر د ستمبر 15 نیټې پورې د دغه ضمني انتخاباتو لپاره ځانونه رجستر کولی شي
د امریکا د فلسطین د کډوالو لپاره ادارې یو این آر ډبلیو ای ته د مالی مرستې ځنډولې دي امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ په فلسطین کې د کډوالو د فلاح او بهبود لپاره کار کوونکي ادارې یو این آر ډبلیو ای د لسیزو راهیسې مرستې وځنډوي چې وایي دا اداره د اعتبار وړ نه ده د ادارې ویاند وایي چې دا نیوکې ردوي او وایي چې د یو این آر ډبلیو ای سکولونه د سیاحت سینټر او بیړني حالت لپاره پروګرامونه اعتماد وړ ندی او زیاته کړه چې په نړیوال بانک د یادې ادارې تر انتظام لاندې سکولونه سیستم شا ګرځولې وو
امریکای ولستن د پایتخت واشنگتن ډی سی په نېشنل کتیډرل چرچ کې د اریزونا سېنټر جان مکین ته د جنازې پر رسوماتو کې د عقیدت پرځونې وړاندې کوي چې پکې با دوه پخوانی صدران جار ډبلیو بوش او براک اوباما د نوموړي په یاد کې بناګانی کوي د ویتنام جنگ هیرو د کال 2008 صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن پارټي امیدوار په نننۍ د سوره کې د جان مکین په زرګونو خپلوان دوستان د کانګرس خلی او امریکایي چارواکي برخه اخلي
د برازیل عدالت فیصله کړې ده چې پخوانی صدر لوئیس دی سیلوا ته د 6 کال صدارتي کمپاین کې برخه بنه اخلي. د سیلوا چې دا مهال د رشوت یا فساد کولو په سر د 12 کالو د بند سزا ورکول شوې ده. ښاغلي سزا باوجود د اکتوبر په میاشت کې کېدونکي صدارتي ټاکنې کې تر ټولو مخکې و.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه بعد خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندی اوري. په پاکستان کې بعد د ستمبر په 14 نیټه باندې صدارتي انتخابات کیږي چې پکې بعد د قومي اسمبلی د سنټ او سلورو صوبایي اسمبلو شپږ سوا او 18 ممبران یا غړي برخه اخلي. په پاکستان کې تما سرګندېږي چې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عارف الوی با دغه انتخابات وګټي، ځکه چې د تحریک انصاف مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ اوس هم اختلافات موجود دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا چې اعتزاز احسن نوم مخې ته راغلی دی، په هغې باندې مسلم لیگ نون ګوند د وړاندې نه تحفظات څرګند کړي دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د میاشت 14 کېدونکې د صدر انتخاب کې به د پاکستان 618 پارلیماني غړي د خپل ووټ استعمال کوي. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند صدارتي کاندید اعتزاز احسن وای هڅه کوي چې د متحد اپوزیشن لخوا مولانا فضل الرحمن د صدر کاندید په توګه د منډې نه پشا شي. د پاکستان پیپلز ګوند صدارتي کاندید اعتزاز احسن نن بلوچستان نیشنل ګوند مشر اختر مینګل سره ملاقات کړی دی او دوی نه صدارتي انتخاب کې د مرستو غوښتنه کړې ده. وروستو میډیا سره خبرو په وخت سردار اختر مینګل ویلي دي د پیپلز ګوند صدر کاندید حمایت لپاره به د دوی ګوند مرکزي کمیٹی فیصلہ کبھی
ہم ان کی خواہشات کو اپنی پارٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ہم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے سینئر دوستوں کی اس کے سامنے رکھیں گے اور یہ کوشش ہوگی کہ ایک مثبت اور اچھا فیصلہ کیا جائے.
سردار اختر مینگل وی دا گن مرکزی کمیٹی بدا فیصلہ کبھی اوتم ادا دا کمیٹی فیصلہ با مثبت وی اعتزاز احسن ویلی دی حسے کبھی چې د متحد اپوزیشن لخوا صدارتی کاندید مولانا فضل الرحمن دا انتخابی منڈے نا پر شاشی.
سردار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی اس پہ حتمی فیصلہ کرے گی جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب اور واحد رستہ ہے ان کی جماعت کے لیے کسی بھی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے.
دوی وی د بلوچستان نیشنل ګوند لخوا د دوی د حمایت فیصله مرکزی کمیټې ته سپارل یو صحیح فیصله ده. د پاکستان پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم تم سرګند کړی ده چې مولانا فضل الرحمن به د دوی کاندید مقابله کې خپل کاغذونه واپس واخلي. سلورم ستمبر کې دونکو صدارت انتخاب کې واکمن پاکستان تحریک انصاف کاندید عارف الوی دے او د مخالفو ګوندونو اتحاد لخوا مولانا فضل الرحمن کاندید دے. مخالفو ګوندونو اتحاد نه پیپلز ګوند ځان بیل کړی دے او خپل کاندید یې اعتزاز احسن ټاکلی دے. پاکستان کې صدر انتخاب لپاره قومي اسمبلی سنټ او سلور وڼو صوبایي اسمبلو غړي به د ووټ استعمال کوي. دې وخت قومي اسمبلی 363 غړو کې یو سل شپږاویا د پاکستان تحریک انصاف او د دې اتحادیانو دي. د مخالفو ګوندونو غړو شمیره 155 ده او سلور آزاد غړي دي. سینټ کې 18 غړي د مخالفو ګوندونو دي، 25 د تحریک انصاف او 11 آزاد دي. خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف 8 د مخالفو ګوندونو 18 او 3 آزاد غړي دي. بلوچستان کې 1 د تحریک انصاف او د دې اتحادیانو او 14 د مخالفو ګوندونو دي. سن صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند 3 او تحریک انصاف 3 ووټونه دي. د شمیرو تر مخه پاکستان تحریک انصاف سره صدر انتخاب لپاره د ووټونو شمیره 366 او مخالفو ګوندونو سره د ووټونو شمیره 340 ده.
وایس اف امریکا دی ودا یو وسط خبری خبرونه لی دوام لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویل دی چې 14 اکتوبر کې کېدونکو قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی خالص سو سوکیانو لپاره انتخابات کیږي. په دې اړه تاسو تفصیلي راپور مو اوریدي. او هم اوس هغه پاکستانیان چې د هیواد سره د بندې ژوند کوي هغه هم کوي سي چې د آنلاین یا د بهر هیواد سره د پاکستان په انتخاباتو کې برخه واخلي. تفصیلات تاسو د دیبوا خبریال حسن محمد خان په راپور کې لري.
بالکل جتنا کو تاسو ته پته ده کله سپریم کورٹ اف پاکستان د هغه حکم مطابق هغه هدایاتو مطابق الیکشن کمیشن اف پاکستان بهر ملک کې زمونږ څو وروڼه دي پاکستانیان څومره خلک هلته کې پاتې کیږي نو هغه دا د آنلاین ووټنګ سیستم یو داسې نظام چې هغه باندې په انټرنیټ په ذریعه باندې ووټ باندې پاکستانیان اچي او د دې تجرباتي بنیاد باندې بدی ځل چې کوم ضمنی انتخابات کېدونکي دي نو هغه کې باندې د خپل ووټ استعمال کوي.
سمه ده. سویل صاحب دا راته وایي چې دغه آنلاین چې د رای ورکولو کوم حق دی په بهر هیوادونو کې ناس چې کوم پاکستانیان دي څنګه به کولی شي چې په دغه ټاکنو کې بیا برخه واخلي؟ آیا د دې لپاره کوم ویب پاڼه بیا لوم جوړ کړې که څه لارې باغی بیا برخه اخیستې شي؟
دادی الیکشن کمیشن آف پاکستان نادرا سرا پتاون باندھے دا یو داسی سسٹم انٹرنیٹ پر ذریعہ باندھے جو کرے دے چھ اگئی کی با پاکستانیان جو سمر ہوں گی تو باہر ملکوں کے اگئی با پاسپورٹ پر ذریعہ باندھے او چھ آ لکہ دا مخی نا اگئی زمان پر دی اوٹر لسٹو کی اگئی درج دی لکہ دا اگئی نا مخی نا درج دی او اگئی پر دی اوٹر لسٹو کی پاکستان کی او دی دا سسٹم کم دغه د الکتورل رولز کې زمونږ درې لیمن سره په دې باندې الګي موجود دي نو د نادرا مونږ سره دا یو انلاین سیستم باندې جوړ کړ چې په هغه کې باندې دا د بلارشي په انلاین ووټینګ سیستم تا او هغه کې باندې ته یو پین کوډ ملاو شي پین کوډ باندې کولاو کې او په هغه باندې باندې خپل او چې کم د ووټ هغه متعلقه حلقه دا هغه حلقه به وي او په حلقه باندې باندې بیا هغه نه بعد یعنی یو قسم آن لائن پیپر ملاوشی دغه په ذریعہ هغه کې نسوره دا هغه کم کینګریټ بده او ټول واری نو هغه پین کوډ بده کا دی په پین کوډ بده ملاوشی بیا بده کا د دې نبات چې کوم هدایت چې هغه هم په دې کې راشي دا هغه مطابق بده د خپل حلقي هغه خپل حلقه به ولیکي او حلقي کې بده تر خپل امیدوارانو هغه نمونه راشي نو آن لائن یو بیر پیپر بده ته ملاوشی بیا په دې خپل امیدوار په نوم باندې کلیک کی او دا هغه نه باندې کنفرم یو بٹن دا هغه باندې دباو کی نو په دې طریقے باندې باندې دی ووټ د پدغه ورځ چې کوم ورځ باندې الیکشن دی یعنی مطلب 14 اکتوبر په دې باندې د سحر 8 بجې نواخنه تر ماخام 5 بجې پورې باندې په دې دوران کې په دې منځ سره د انلاین سیستم باندې د استعمال کې د خپل ووټ
سمه ده. خو درته وایي چې دغه جدید د رای کوم حق دی چې په بهر هیوادونو کې ناس پاکستانیانو ته ورکول کیږي آیا په دې ټاکنو کې د دې شمیره به سرنګي کیږي او د دې کې به دا بیا حسابيږي دغه چکم ټاکنې دي په دې کې به دغه رای چې چاته ورکړل شي دا به هم شمارل کیږي؟
په دې داسې چې دا ووټ چې کوم دی دې دا چې کوم متران پاکستانیان بهر د ملک او په کومو حلقو کې الیکشن روان دي دې ته دا هدایت ورکړې شي دي تاسو بعد رواني میاشتې یعنی دا روانه چې کوم دا سپتمبر نام میاشته د دې پینل لسم تاریخ پورې به تاسو خپل کنفرمیشن وکړي یعنی اگر رجسٹریشن به وکړي دوباره چې خپل د ووټ تصدیق چې تاسو موږ در په دې ووټ کې دلته موجود دی ووټر لیست کې یو دغه خبر دا نه تاسو څنګه خبر وکړي چې دا به شمار کیږي نه دا به شمار کیږي نه دی ووټ نه نتایج باندې با د دې څه اثر نه راځي البته دا څنګه دا یو تجرباتي تور باندې عمل دی او دا یو نوی سیستم دی یو نوی مطلب قدم دی الیکشن کمیشن اف پاکستان نو دا چې کله دی باندې فائنلی یو رپورٹ ملاو شي اگر رپورٹ با پارلیمانی کمیټه ته یعنی فیڈرل گورنمنٹ ته بلاغ شي په دې پارلیمانی کمیټه ته ورکی پارلیمانی کمیټې په دې باندې بحث وکي او پارلیمنٹ کې بیا با کړه چې چیرې دا د دې چې کوم غیر رزلټ یا څه ریکمنډیشن دی هغه په قابل عمل سره دی یا د نسکي دي نو هغه فائنل ډیسیژن بیا فردر هغه کې چې آیا په راتلونکي الیکشن کې یعنی 2023 کې الیکشن روان دي لکه بل کا بیا کې خېلی
چاہے کہ دا منگا فائنل مطلب مستقل طور پر دا سسٹم رائش کو کرا
احسان محمد خان وی او اے ڈیوا پیخور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې سینیټر جان مکین د جنازې په رسوماتو کې دا وخت د امریکې یو شمیر صدران پخوانی چارواکي د نمولې د کورنۍ غړي برخه اخلي. دا دلته په واشنگټن ډي سي نېشنل کتیډرل چرچ کې نن تر سره کیږي. زمونږ همکار وکیل خان سټوډیو ته راغلی دی نور تفصیل پی. وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
بالکل اکرام صاحب څنګه چې تاسو ویلې د وخت د امریکا د ریپبلیکن پارټي سینیټر او د ویتنام په جنگ کې زنګیدلې پخوانی پوزي او د پخوانی د صدارتي کاندید جان مکین د جنازې مراسم د په واشنگټن ډي سي کې د نېشنل کتیډرل کې دا وخت روان دي. د هغه مړې د کتیډرل تر وړل شوی ملمانو کم چې جنازې لپاره راغلي دي هغه کې د امریکا پخوانی صدران یعنی جارج ډبلیو بوش او دغه شانتي باراک اوباما. جارج ډبلیو بوش د ریپبلیکن پارټي سره تعلق ساتي او باراک اوباما د ډیموکرات ګوند سره تعلق ساتي. دغه دواړه صدران راغلي او د هغه صدران دي کم چې جان مکین د خپل جنازې په وخت د چکم اغه روان دي وصیت کړو چې زما جنازې په وخت په څوک وینا کوي. دغه دواړو صدران نمونه پکې اغستي. د دې سره سم جان مکین په خپل اخیرو ویناګانو کې دا هم ویلي چې د امریکای موجوده صدر ډان ټرمپ د جنازې لن ورزین هم دغه وجه ده چې دا وخت د امریکا مرستیال سر جو بایدن به هم په دې جنازه کې برخه اخلي او وینا به کوي. دغه شانتي ډانلډ ټرمپ درې استازي هم ټاکلي دي چې هغه به راځي د ریپبلیکن ګوند یا د ټرمپ ته انتظامی د نمائندګۍ لپاره یا د هغه
مایک پنس
یا دوه بالکل مایک پنس به په دغه کې برخه اخلي او وینا به کوي. خو ډانلډ ټرمپ هغه یاد کړو چې زما جنازې لدی ناراضي. دغه وینا روانه جان مکین چې د تیر خالی پر وز په حق رسیدلو دا په دغه لړکی د هغه د مړینې وروسته یو شمیر دستوري شوی دی. امریکایان ډیر زیات د هغه په مرګ باندې خپه دي. د تیر ورځ یعنی د جمعې پر ورځ هم یو دستور په واشنگټن ډي سي کې شوی و. په دغه دستور کې هم د جان مکین میرمن سنډي مکین دغه شانتي د هغه و بچو او د نوموړي مور د چا عمر چې یو سل او شپږ کاله دی هغه پکې برخه اغستی. د دې ترڅنګ په سلګونو د کانګرس غړو په دغه دستور کې برخه اغستی. نن د دوی د جنازې مراسم په دلته کې په واشنگټن ډي سي کې نېشنل کتیډرل کې روان دي. دا وخت د هغه مړې روړل شوی او په کم لرګي په باکس کې چې هغه خوده شوی او هغه ته د مرستې لپاره کم لاندې پلیټفارم یا ستنې خوده شوی دي. دا هغه ستنې دي چې کم په لومبي ځل په 1915 کې استعمال شوی د وجلې شوی صدر پرزیدنت یا صدر ابراهیم لینکن لپاره په اول ځل دغه تنې استعمال شوی. نو په نن باور ته صدر باراک اوباما هم وینا کوي دغه شانتي ورپسې بیا جارج ډبلیو بوش په وینا کوي. د دې سره د دې نه علاوه په دغه کې سېنېټر لینزي ګراهام په خواني سیکرټري اف سټیټ یعنی د خارجه وزیر چې کوم هغه هنري کیسنجر هغه هم په دغه جنازه کې موجود وي. هنري کیسنجر هغه خارجه وزیر دی چې صدر ریچارډ ریکسن ته د ویتنام د جنگ په اړه باندې مشورې ورکړې وي. نو د ویتنام جنگ خبره چې کله راځي د جان مکین نوم هم په دغه جنگ سره تړلی ځکه چې د ویتنام جنگ کې د جان مکین هم جنگیدل او دی یو جنگی قیدی پاتې شو په کم باندې چې پنځم کال دوی په قید کې پاتې شو. دا غیر رستو بیا دوی راخلاص شو. خود د چې کوم حوصله په د باندې چې کوم تشدد شو په دغه جنگ کې دغه د حوصله او د تشدد په د باندې چې کوم شو کوم زغم چې د کړو دا غیر په مطبوعاتو کې دغه شانتي امریکایي ولس امریکایي چارواکي ډیره استاینه کوي. هم د دې سره سم کوک شي په صدر ډانلډ ټرمپ باندې هم چې کومې نیوکې تیر هفته روانې وي چې صدر ډانلډ ټرمپ خو په جان مکین په مړینې باندې د غم رازې اظهار وکړ. خو د هغه چې کوم قربانې دي یعنی د هغه امریکایي ولس لپاره او بیا په خصوصي توګه په جنگ کې نو هغه ستاینه نه وکړي. بیا وروسته د وایټ هاوس لخوا یو بیان هم جاری کړل شو په کومې کې چې بیا د دغه خبرو ستاینه وشوله. دا جنازه روانه ده چې وروسته متوسطه سبا له جان مکین په د امریکا په مریلند ریاست په ناپولس ښار کې خورو ته سپارل کیږي او نن دلته په واشنگټن ډي سي کې جنازه کیږي.
سمرا ډیر مننه وکیل خان.
مننه.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د ژوند لار ډرامه ووري.
یاره که خدای مې نه خطا کوي نو تا پلې سبحان دی د شان شوکت نه هو ماغه معلومیږي. پلې سبحانه یا پلې سبحانه
مرزا ګل خیر شه.
پلې سبحانه دا دلته د سکول
د شیر محمد په کور کې د بجلی بٹن خراب وا هغه مې سمولا.
دله سدا پار راتلې د خور چاته وای چې د پولیس ساس کې ما چوي.
ما ته خو پته نشته.
ته خو ځان نه خبره کنه خو چې دار چا سکاري نو پار کور کې نه راو خزوي پزل کاکا پسې جواب وکي.
زه خو خدمت کوم. دا وګوره په جیب کې مې ټیسټر دی د تورې اوسرې سه پینونه دي د چا چې بجلی خراب شي کسوک را باندې خط لیکي کسوک را باندې درخواست لیکي فضل حاضر دی.
فم هر پن مولای.
هر فن مولا نه د هر مرض دارویم.
نو بیا د شیر محمد د قمقلتوب علاج ولې نه کې څوک ور لخواله نشي ورتلی ډیر خراب خوی دی.
زه د دنه خبر نوم. تا ورته ویلی دي چې ماشومانو ته پولیو ساس کې واچوه.
ما په خپل تڼۍ شلولې دي خو افسوس چې د صحت محافظانو تم ډیر بد رد وی.
میرزا د چا به سوکي خو د خپلو ماشومانو سره بد کوي.
یوازې خپلو ماشومانو سره نه چاپیره د ټولې علاقې ماشومانو ته خطره ده. د هغه د سرزورۍ په وجه نور خلک هم د هغه په خبره عمل کوي.
زه به چرته ورپېښه وکم. میرزا دا راته ووایه دلته څنګه.
تا پسې رالم. زما غریډو کش کلپ نه کوي بیخی خاموشه دی.
زه خو د هر مرض دارویم. راځه چې ستا د ریډو مرضم معلوم کم.
علاج به ورلکه علاج اسې نه لکه د پولیو د مرض په شان لا علاج نشي.
خیر بشي سړیا خیر بشي.
سوکی
زما ورلریکا دا دروازه دی ولې بنده کړې ده؟
سوکم ساره راسي دوه ځله د پولیو د ساسکو د پاره زنانه راغلی وي. ستا د یریمی ماشومان باغ ته لیږلي دي.
زما دروازې ته څوک راغلی څنګه دي؟
ته لږ دمشه راتلو سره دې غصه شروع کړه.
غصه په دې راځي چې یو کار زما خوښ نه دی په ما څوک په زور څنګه کوي او داسې به کوي ولې؟
په دې خبرو ستانه دا ټول خلک خپه دي.
زه د خلکو پروا نه کوم. دا ټول خلک شپه ورځ ما ته ناست دي. زه د چا حاجت من نه یم.
په دې رویه خو تا میرزا مامام خپه کړی دی.
هغه سې د ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی چې زما مخې له څوک راځي نو بیا زه د چا پروا نه ساتم. پوه شوې که نه؟
پلی سبحانه دا ریډو به څه غږ وکړي که نه؟
دغه یو ټانکی ختلې وه. دیم لکه ستا بوډا شوی دی. د لوندو خټوله لږې اوبه بانۍ.
دا خو زما د ځوانۍ نښه ده.
د پاکستان هر 500 کالو ماشوم ته د پولیو نه د بچ کېدو دوه قطرې ورکول. ولې چې پولیو د ماشوموالي بیماری نه بلکې د ټول عمر مازوري ده. تاسو خپل ماشوم ته
د دې خبرو د پاره داری ډوټي کومه
پیلان سکه. هغه د صحت محافظ راغې دی به دې خپوی کی.
زه اعلان د خلکو د پاره یادومه، ما ته خو پته ده چې د پولی مهم جاری ده.
د صحت محافظ خو ډیر اوتر دی،
خدای دې خیر کی. ولی الک انور شاه،
زمونږ مهم دغه د کسانو د لاسه ډیر خراب شو، خبره نه اوري.
تا واوری د پلی سبحانه، ته ورله لاسر انځي، زه وایم چې راشه درشه ورسره ونه کي.
تاسو حوصله وکئ، خیر بشي.
فضل کاکا دا ډیر زیاتی دی، سرکار لره داسې خلکو علاج ورځي، خو مونږ وایو کلی دی علاقه ده چې څه خفګان جوړ نه شي.
مړه، داسې خلکو سره به څوک څه کلی کلی والی وکړي؟
زه توکل په خدای یوه خوله وینا به ورته زم وکړم.
هسې خفه به دي کي چې زما یې نه دي ملیلي، نو څه ووایم؟
تا ته انکار کړی دی.
انکار نه کوي، خواسې د بوسو لاندې اوبه بوزي.
دغه رویه ډیره خرابه ده، څوک هم پزړه نه کوي.
تا نه دي اورېدلې که غر لوی دی نو په سر یې لار شته. گلزری، و گلزری، څه شوې؟
یه سړی څه دی؟
ماشومان څه شو؟
درې واړه ماشومان دي بارته وتی دي، د مالی ماشومان هم ورسره دي.
نو معلومه نه ده چې چرته دي؟
هغه د صحت محافظ حجرې ته راغلی دي، چرته د پولیو څاڅکي خو به ورته نه اچي.
زما په حجره کې او زما د اجازت نه بغیر؟
خود یې ته وګوره، جنگ ورسره مه کوه.
خواشه ده مخینه مې.
یه سړی څه کې؟
دغه دی ورلم.
دا بس کېږي، یا الله خیر را پېښ کې، نن جنگ ونه کې.
واچوا دې ماشومانو د پولیس ساس کې واچوا.
دا سړی ګوره ډېر تریخ دی، او دا دغه جرم ده، څه ګډبړو نشي.
واچوا د پولیس ساس کې ورته، دا پزل دواړه ور پسې نن راغلی ګورو با.
کوکه کولوګه اے دغش شاباس زوردا.
دا یو ماشوم پاتې دی، دې خوره ولا بچي. دا ماشومم انور شاه، ته بیا دلته راغلی؟
او خود ماستر سے پوینا.
رازا رازا، زو مرزا تا راغلیو.
او سوایا،
زبا دا فضل کاکا استاسو مخا سنگ نیسم.
دا پولیو مخا و نیسا، دا پولیو وچ پا وچنی دا زانا ببر شیر جوڑ کرے دے.
او سوایا، دا یو ماشوم پاتے دے، ستا اجازت تے؟
بلکل، تستاسو پشان خلق دا پولیو ساس کو دا پارا دا سی گرزی، نو پکار دا چی منگا سر کیو کرتو.
اشنا پر ټول کلی دے سانو کو انور شاہ ساس کی
دا دی ورکوم راول دا ماشوم. ہاں کوکے کو لوکا اے دغشان
دغشان.
د ژوند لار ډراما تاسو ووریده. په دې کې آوازونه قاضی محمد فاروق، سلمى جهانگیر، ظهور جان، توحید الله قریشی او نوران شاه طوفان.